په ورستیو میاشتو کې د ډلو د عملیاتو شمیره د نومبر په میاشت کې نوي ته ورسیده. د امریکایي خاصو ځواکونو دا ډول عملیات د افغانستان په ختیځ او جنوبي سیمو کې ترسره شوي دي. دغه شمیره ښیي چې د امریکا ستراتیژي په ټول قوت سره عملي کیږي او علت یې هغه فشار دی چې د امریکا د پوځ مشران مجبور شوي دي چې د طالبانو ضد عملیاتو کې لوی لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا د امریکایي عسکرو په اهدافو کې تر ټولو لوی بدلون دی. دا عملیات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان د افغانستان په ډیرو سیمو کې برلاسي شوي دي. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره آشنا دی خو د نوم له ورکولو څخه یې ډډه کړې، لاس انجلس ټایم ته ویلي دا اوس د جنرال مکریستل لوبه ده. امریکایي ځواکونه باید اوس وښیي چې طالبان به په شا وتنبوي او جنرال مکریستل باید وښیي چې دی په دې جګړه کې بریالی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د شورا خبرونې په یو تحلیل کې چې د افغانستان د حالاتو په هکله یې کړی، په ناټو کې د امریکا د پخواني سفیر ښاغلي رابرت هنټر څرګندونې راغستي چې وایي د ناټو تړون د متحده ایالاتو تر فشار لاندې دی چې د خپلو ځواکونو شمیره په افغانستان کې زیاته کړي. ښاغلی هنټر زیاتوي ډېر لږ اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې بریالیتوب د دوی د امنیت لپاره لازم دی، خو دوی د واشنګټن دا غوښتنه چې غواړي د روسیې د راتلونکو تهدیدونو مخنیوی وکړي ملاتړ کوي. ښاغلی هنټر زیاتوي په اروپا کې هر سړی په دې پوهیږي چې د اروپا په وړاندې د روسیې راتلونکی دریز یوازې د امریکا د اقداماتو په نتیجه کې ټاکل کېدی شي، او د دې کار لپاره حقیقتا چې د امریکا مشرتوب ته اړتیا ده. خو اروپایان همداشان غواړي چې متحده ایالات په اروپا کې هم د یو اروپایي قدرت په توګه پاتې شي، او نه یوازې دا چې د اروپایانو راتلونکي بیمه کړي، بلکې د دې لپاره چې د روسیې راتلونکي هم وټکي. د بهرنیو اړیکو د شورا د دې تحلیل له مخې جمهور رئیس اوباما په خپلې یوې مهمې وینا کې وویل چې دی به 10,000 نوي عسکر افغانستان ته ولیږي، خو دای هم ویل چې د غزواکونه به د 2011 میلادي کال د جولای میاشتې پورې له افغانستان څخه وویستل شي.
او د خبرونې په پاتې برخه کې د اداري فساد پر مسلې او مفصل بحث اوري. حمیده عثمان د دې بحث قربانه ده.
قدرمن دوستانو، زموږ نننۍ ګردې میز په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ځانګړی شوی دی. په دغه ګردې میز کې زموږ مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی میر احمد جوینده او افغان کارپوه عطا الله واحدیار. په سر کې ما پوښتنه له ښاغلي میر احمد جوینده څخه چې د ولسي جرګې غړی دی، پوښتنه مې دا ده چې تاسو یې نظر دغه درې ورځنی کانفرانس له اداري فساد سره د مبارزې د لارو د لټون لپاره کفایت کوي؟
سلام ستاسو او د ټولو ستاسو اوریدونکو ته. دغه درې ورځنی کانفرانس چې د اداري فساد په اړه جوړ شوی ده یو مثبت ګام ده، او دا کېدای سي چې ولټو د فساد منبع او منشأ چیرې ده او د هغې د خلاصون لارې کومې وي دي. نو لپاره چې فکر کوم دا درې ورځنی کمیسیون یو څه کولای شي چې موږ ارزونې وکړو چې ولې فساد اداري دونه افغانستان کې زور اخیستی دی، د دې عاملونه څه دي، د کوم ځای نه راغلی دی، او د دې د مخنیوي په لاره کې موږ څه کولای سو. نو لپاره دا یو ښه اقدام ده، مګر مهمه په دې ده چې آیا دغه کانفرنسونه چې د نورو کانفرنسونو په شان چې په افغانستان کې پخوا مختلفو کمیسیونونه جوړ شو، مختلفو مؤسساتو جوړ شو، کانفرنسونه جوړ شو، سیمینارونه جوړ شو، متاسفانه موږ ولیده چې د هغوی نتیجې او پایلې ماسې یوازې د کاغذ په مخ کې پاتې سو. متاسفانه دغه عملي بڼه ونهاخیست. نو د دې لپاره تر یو اندازه د خلکو اعتبار او باور په دغه کانفرنسونو او کمیسیونونو باندې کم شوی ده. نو د دې لپاره ضرور ده چې موږ وګورو چې دغه فیصلې چې دغه کانفرنس راووزي، دغه عملي لارو چې د فساد سره د مبارزې په خاطر کې هغه عملي لار کومې وي، او څنګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې عملي ګامونه اخیستی سو.
افغان کارپو ښاغلی ډاکټر عطا الله واحدیار، تاسو ویلی شئ چې د دغه کانفرنس نتایج به څومره ګټور وي له فساد سره د مبارزې په لار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو ګرانو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زه دا کانفرنس او داسې نور کانفرنسونه چې په آینده کې به د افغانستان دولت شاید په نظر کې ولري، د یو ملي خوځښت د رامنځته کېدو یو پیل ګڼم، او امیدواری می داده چې داسې ملی خوځښتونه رامنځته کولو په نتیجه کې داسې حالات او شرایط برابر سي چې واقعا دولت وتوانیږي د اداري فساد په مقابل کې جدي اقدامات وکړي. ولې څنګه چې جوینده صاحب مرته اشاره وکړه، تر ټولو نه مهمترین مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې خلکو په نظام باندې د اداري فساد د مقابلې په هکله اعتماد له لاسه ورکړی. حکومت ډیر جدي اقدامات ته اړتیا لري ترڅو داسې یو محیط رامساعد کړي چې خلک په دې باندې مطمئن سي، د خلک دا باور ترلاسه کړي چې واقعا دولت د اداري فساد د مقابلې لپاره ژمن ده. دا ژمنتیا په کنفرانسونو یا په میډیا باندې د بحثونو په نتیجه کې نه رامنځته کیږي. دا عملي اقداماتو ته اړتیا لري او نتایجو ته اړتیا لري چې د ملت وښودل شي چې موږ دا اقدام وکړو او دا نتیجه.
داسې واضح ویلی شي چې عملي اقدامات کوم اقدامات؟
اول خو دا باید واضح کم چې موږ اداري فساد تنه په حکومتي سکتور کې نه لرو، هم یې په حکومتي سکتور کې لرو او هم یې په د خپلو بینملي همکارانو په بخش کې لرو. عملی اقدامات ادیو افغان په هیڅ باندې عملی اقدام داده چې د خلکو د توقعات خلکم د اداري فساد نه د هغه مفسدو ادارو نه خپل یو تصور لري. د خلکو تصور وارزول سي، سیستم د خلکو سره په مستقیم تماس کی، د خلکو د تصور نه چې څوک فکر کوي چې کوم اداره ډیره مفسده ده، په هغه کې حکومت جدي اقدام وکړي، یو دوه درې بیلګې خپل خلکو ته وروښيي چې دغه اداره چې تاسو ویلې تر ټولو مفسده اداره ده، موږ په دې کې اجرات وکړو، یو کس دوه کس پنځه کسه په دغه دغه جرمونو باندې موږ ونیول چې خلکو اعتماد رامنځته شي. چې یو ورته خلکو اعتماد رامنځته شو او خلک په دې مطمئن شو چې که موږ په دې نظام کې شکایت وکړو د فساد اداري په حق له نو هغه ته توجه کیږي او په هغه باندې اجرات کیږي، نو بیا په خپل جامعه کې خوځښت پیدا کیږي او د دې ډېر پاسانه مخنیوي کېدای شي.
خغله جوینده البته لکه څنګه چې خغله وای دی رویلې په کابل کې د فساد سره د مبارزې د عملی لارو د لټون د کانفرنس د پیل پر مهال د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي د څارنې د اداري رئیس د کانفرنس د پیل پر مهال ویل چې په څو برخو کې په افغانستان کې فساد شته. هغه دغه برخو ته اشاره وکړه، ویل چې په تعیناتو کې، البته د دولتي ادارو په تعیناتو کې، د دولت په بودیجې کې، د دولت په عوایدو کې لکه ګمرکونه یا نور اداري چې عواید لري، د دولتي ملکیتونو په غصب او خصوصي سکتور کې، په قراردادونو او سترو داوطلبيګانو کې دغه برخو ته اشاره وکړه چې په دغه برخو کې فساد شته. لکه څنګه چې خغلی وای دیاره ویل چې خلک باید هغه اداره په ګوته کړي. تاسو یې نظره د افغانستان د ادارو د فساد بنسټ په کوم ځای کې ده؟ حکومت برخو کې باید ولټول شي چالت فسادي او لاغیزي دغه عملی کار دغه عملی مبارزه شروع شي چې قرار قرار په نورې دند
دغه سره چې وایي درس ول زهم دي خبر په تایید وایم او چې د عثماني سره هم دغه ټکو چې اشاره کړی دی ډیر دقیق ټکو ته اشاره کړی دی. مګر خبره پدې ده چې متأسفانه په افغانستان کې کمزورتیا چشته هغه د تطبیق حکومت قانون ده. تر څو چې حکومت قانون تطبیق نسی پر زورورو باندې، پر کمزورو باندې، پر لویانو باندې او وړوکو باندې، دا مونږ توقع نسو کولای چې مونږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالیتوبونه لاسته راوړو. ځکه کله تاسو وګورئ متأسفانه په دغو اته کلونو کې یو لوړتبه مقام هغه کسان چې د خلکو ځمکه غصب کړی وو، دولتي ځمکه ته غصب کړی، هغه چې وزیر صاحب شهرسازي ول چې روزانه 1500 جریبه ځمکه غصب کیږي، مګر متأسفانه داسې یو نظام دلته رامنځته نه سو چې دغو دولتي ملکیتونو د غصبولو په خاطر اقدام وکړي. نو دپاره چې تر څو چې هغه ځای چې مکافات او مجازات بنوي، تر هغه ځای چې غټان هغه لوی لوی مویان چې تر محکمې لاندې رانوسل کېږي، قطعا موږ توقع نه لرو چې دا به کوي. او هغه وایدر صاحب ډېر خټک ته اشاره وکړه چې که موږ تاسو داسې ګامونه واخیستل سو چې خلکو تشویق شي، که خلکو تشویق شي نو خلک کولی شي چې په دې باور وکړي چې د ګمونز عدلي او قضایي سم زمونږ کشفي مقاماتو دا توانمندي ولري چې واقعا هغه کسان چې په فسادو ککړ دي هغوی ته په محکمه کولی شي، نو خلک به هم همکاري وکړي. درې ټکې زما په هم ډېر مهمه ده. اول حکومت قانون، دوم د خلکو همکاري. متأسفانه تر اوسه چون خلک بی باور ده مونږ ونسو کولای چې هغه کسانو چې په فساد ککړ وو یا فساد کاوه هغه ته څوک جزا ورنکړ، نو د دې لپاره خلکو خپل باور له لاسه ورکړی ده. که خلکو داسې پوه سي چې واقعا دلته د فساد مخنیوی کېدای سي، هغه کسان چې په فساد ککړ دي هغه حاکمه کېږي، جزا ورکړل کېږي، خلکو په خپله کومک وسي. او درېم شی چې ډېر مهم ده، د مدني ټولنو پیاوړتیا ده. هر دیموکراتیک نظام کې مدني ټولنې باید د دولت د بودیجو د جوړولو په برخه کې، د هغې د نظارت په برخه کې، او د هغوی د مصرف په برخه کې باید پراخ ونډه ولري. متاسفانه هغه ځای چې دلته بیخي خلا ده، څوک ورباندې حساب نه کوي، د مدني ټولنه ده. نو در په ترڅو چې مدني ټولنو د خلکو او د انتخابي حکومتونو ترمنځ یو پل ده، که دا پل موجود نه وي، نه خلکو په حکومت باور کولی سي، نه حکومت خلکو ته تللی سي. نو دلته ضرور و چې د خلکو تر خوا موږ مدني ټولنو ته پیاوړتیا ورکړو چې دوی دا توانمندي او دا قدرت ولري، د حکومت سره همکاري وکړي. یو شی چې د حکومتونو او د نظامونو بنسټ ضعیف کوي، هغه د عدم تطبیق حاکمیت قانون ده او د خلکو ونډه واخیستل ده. نو د لپاره دا ضرور ده چې موږ په درې ټکو چې حاکمیت قانون، د خلکو همکاري او خلکو دعوت او بلنه، د فساد سره مبارزې په برخه کې، او بل هم د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې، دا باید چټکه او ټینګه ګامونه واخیستل شي چې موږ وکولی سو د فساد سره مبارزې وکړو.
البته باید ووایو چې په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملي لار د لټون د کنفرانس په پیل کې جمهور رئیس کرزي یو لار څرګندونه وکړه. خغلی کرزی زینو ټکو ته اشاره وکړه. هغه ویل چې د دولتي لوړ رتبه چارواکو د جایدادونو ثبتول په ادارو کې د کاغذ پرانۍ یا کړکیچن بهیر چې خلک د یو جواز سیر یا پاسپورت یا نور اسنادو د اخستلو لپاره وهی، ویل چې دغه واټن د کاغذ پرانۍ کمول شي. او یو بل مسلې ته چې خغلی کرزی اشاره وکړه، هغه ویل چې له یو شمیر کسانو چې په فساد کې لاس لري، د بهرنیو ملاتړ باید کم شي. یعنی هغوی ته زری موټر باید بهرنیان ونه کی، ماشونه تنخواګانې ورنکي، او کواری کی دغه کسان په فساد کې په پراخه توګه لاس لري، باید د دغه کسانو مخه ونیول شي. یعنی په افغانستان کې یو حکومت چې خاغلی کرزی دې ته په مستقیمه توګه اشاره وکړه. نو خاغلی واحد یار، تاسو نه غواړم دا پوښتنه وکم چې تاسو یې نظر څومره د خاغلی کرزی دغه څرګندونې سمې دي، ځکه چې هغوی په یو ځیک ویلي دي چې موږ او تاسو به په ګډه سره غږ واورو.
بسیار مشنیم مامورین دولت افغانستان که در یک سال دو سال خدمت در حکومت پولدار میشن و صاحب خانه در دبی و جای دیگه میشن و یا به رخصتی های بسیار قیمتی میرن. در اداره های قدیمی افغانستان کسی به خارج رخصتی نمیرن، نشنیده بودیم. ما خو نشنیده بودیم. مولوی ببینید که کلی روزی دبی رفتن.
تاسو د خاغلی کرزی دغه څرګندون مو اوریدې چې هغوی د دولت په لوړ پوړو چارواکو ډیر غږ کړی دی چې یعنی د هغوی د فساد مخه باید ونیول شي. خلک هم دا نیوکه کوي. تاسو یې نظر د دولت د لوړ پوړو چارواکو په منځ کې څومره فساد شته؟ یعنی هدف مې اداري فساد یا په نورو مواردو کې ده؟
راځئ لږ دا موضوع تحلیل کوم. فساد اداري ته یو خو د کاغذ پرانۍ موضوعات دي، د خلکو کارونو د بند اچولو موضوعات دي، یو د دولتي چارواکو د دارایۍ او ثبتول او دا اقدامات دي. اساسي خبره چې د افغانستان ملت ترې زوري، هغه دا ده چې د افغانستان ملت ته راغلي پیسې په دې نه لګیږي. اوس به د پیسو حساب وکړو. افغانستان ته راغلي ټوله بیرونی سرمایه، د ټولې بیرونی سرمایه، د ټول انکشافي بودیجې یوازې کم له 40% نه د افغانستان دولت ته ورکړل شوی. بینان د افغانستان په اداراتو کې چې تاسو کوم مالی فساد ګوري، هغه د ټول انکشافي بودیجې د 40% فساد. 80% د ټول امکاناتو د موږ بهرني همکارانو مصرف کړي، او د په داسې رویشونو په داسې اشکالو باندې مصرف کړي دي چې د افغانستان خو پر ځای پرې ده د دنیا د ډیرو پرمختللي هیوادونو قضایي سیستمونه هم دانسې پیدا کوي چې دا فساد د پیسې چیرته لاړې، څنګه قرارداد وسو او چا پیسې وخوړل. نو اساسي مشکل زه فکر کوم چې اساسي مشکل د افغانستان په بهرنیو ملګرو کې ده، نه د افغانستان په خپل سیستم کې. د افغانستان په خپل سیستم کې بهشکه مشکلات شته، خو که د پیسو له نظر ورته وګورو، تر ټولو لوی مشکل د افغانستان په بین المللي همکارانو کې. لکه چې کرزی صاحب ورته اشاره کړې چې په افغانستان کې باید یو حکومت، واقعا په افغانستان کې باید یو حکومت. متاسفانه موږ په افغانستان کې یو حکومت نه لرو. چې کله هم په افغانستان کې د یو حکومت خاوندان شو، نو تر ډېره حده پورې به دا مشکلات کنټرول کړو. یو مشکل چې زه فکر کوم د رئیس جمهور لري، هغه دا ده چې یوازې ښه نیت او اخلاص د زړه چې دای همیش په مجلس کې راځي او د سترګو نه اوخ کې راځي چې دا کار ولې داسې نه کیږي، یوازې اخلاص دی یو کار لپاره کافی نه ده. د دې لپاره جمهور رئیس د دې ملک د جمهور رئیس په حیث باندې عملی اقداماتو ته ضرورت لري. دې ته اړتیا لري چې د خپل نظام متخصصین راټول کړي، د یقیني یو دینه پښتنو کې چې د دې موږ په سیستم کې خلا په کوم ځای کې ده چې غل نه نیول کیږي.
نو فکر نه کوي چې دا کانفرنس چې په کابل کې جوړ شوی دا په همدې هدف نه دی؟
زه فکر کوم چې دا کانفرنس به څه لاسته راوړنی ولري. یو مشکل چې زه باید ورته اشاره وکم، هغه د عثماني صاحب اداره ده. د عثماني صاحب اداره یو نو تشکیل اداره ده، او دا د افغانستان په عنعنوي بیوروکراسي کې ځای نه لري. د افغانستان خلک تفتیش غواړي،
د افغانستان خلک محاکمه غواړي او د افغانستان خلک د محاکمې تطبیق غواړي. د درې واړه فعالیتونه د عثماني صاحب اداره نه کوي او قانون کې د ته صلاحیت نه دور کړی. بنا دا یو هماهنګ کوونکی اداره ده چې زه فکر نه کوم چې یو هماهنګ کوونکی ادارې نه دی د افغانستان خلک یا دولت یا موږ دومره توقعات لرو چې دا به موږ ټول درد دوا کړي. دا به لکه د عظیمي صاحب چې کوم راپور ورکړی دی یو ښه راپور به موږ ته راکړي چې کوم مشکلات دي په کوم ځای کې مشکلات دي او د حل لارې کومې دي. اساسي مشکل په دې مملکت کې د تطبیق ده او تطبیق تفتیش کوي، تطبیق محاکم کوي او تطبیق د قانون پلي کوونکو ادارې کوي چې متاسفانه هغه ادارې هر یوې جدا د راپور دهي سیستم لري چې هغه مستقیما بعضی رئیس جمهور ته او بعضی د افغانستان قضا ته راپور ورکوي. بیا هغه د عثماني صاحب ادارې ته راپور نه ورکوي چې د عثماني صاحب نه خلک پوښتنه وکړي چې ته خدا دفتر لرې نو دا غله دیول نه دی نیول.
البته باید ووایم چې موږ دغه خبرونه لپاره له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د عالي ادارې یو غړی هم رابللی و چې متاسفانه هغوی په کانفرانس کې مصروف شوه او نشته دلته تشریف راوړي. نو تاسو دې څرګندونو ته به حتمن هغوی دوه ویلې و چې متاسفانه هغوی دلته نشته او دا چې دغه اداره کوم کارونه کوي ښه یا بد د قضاوت به اوریدونکو ته او خپل هغه ادارې ته پرېږدو. نو زه به له ښاغلي جویندانه بله پوښتنه داسې ماتره کړم لکه څنګه چې ښاغلي وای دیارم دې ته اشاره وکړه چې باید هغه کسان چې په فساد کې لاس لري محاکمه شي. تاسو پوهیږئ چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې 15 لس یا او خواولاس کاسه د دولت لوړ پوری چارواکي الته دوی دوسی راس پړلې دي چې هغه په فساد کې لاس لري. دا غام د دولت تاسو څنګه ارزوي؟ څومره دا غام خاخستل شوی او څومره بخ نتایج لري؟ دغه کسان باید محاکمه شي، محاکمه ته راوکاګل شي چې تاسو پوهیږئ د کڅو تنه وزیران هم شامل دي لوړ پوری دولتي چارواکي دي.
یو سوال چاته مخکې زمونه ير شو چې متاسفانه یو د فساد عوامل زمونږ په حکومت کې دغه بې ځای ټاکنه ده. هغه کسان چې اړیکو په بنسټ مقرر کیږي هغوی حکومت ته گزارش نه ده او هغه کسان چې هغه مقرر کړی دی هغوی ته گزارش کوي او هغه هم چې مقرر کیږي یو څه زور لري. نو د دې لپاره کله چې د حکومت قانون مطرح شي د لوړ پوړو چارواکو محاکمه رامنځته کیږي دلته ډېر خند واقع کیږي ځکه زمونږ عدلي او قضایي چارواکو دا کیفیت او کفایت نه لري چې د زورواکانو په مقابل کې جدي اقدامونه وکي. هغوی کوشش کوي چې د ورکوټې دولتي کارمندانو څخه پوښتنه وکړي. تاسو وګورئ د ښاروالي کابل په څلور کار بند محکوم سو او ښاروالي کابل بیرته خلاص سو او خپل کار ته ادامه ورکړ. د هغه معاون راغی تر اوسه محکمه په هغه باندې فیصله کړې نه ده. هغه ځین نظارت خانې ته د دې لپاره زه به وایم چې تر څو لوی سرنل صاحب وایي چې موږ 15 تنه وزیران په ګوته کړی یو مګر یو میاشت تېر شو تر اوسه یو وزیر نو هم وخصل نه سو. تاسو خبر یاست چې د حج په برخه کې یو څو کسان میدان هغوی کې ونیول سو هغوی بندیان دی مغه هم تش هم دلته پاتې سو. آیا کولی سي چې یو معتمد در لکه $2,500 یوازې راوړی سي او دوی به مصرف وکړي که د هغه پسې بل لاسونه هم و؟ مګر متاسفانه موضوع په دې ده چې زه بیا ځل تکراروم چې اوس رئیس صاحب جمهور د ښاروال نه دفاع وکړه. تاسو ګورئ د خلکو باور په څنګه سي؟ د خلکو باور به رئیس جمهور ته باور وکړي که د زموږ عدلي او قضایي سیستم ته؟ د لوی سرنل مرستیال وایي، میډیا وایي، ټول وایي چې ښاروالي کابل د اختلاس په تور او د قراردادونو د ناسم اجراتو په برخه کې دی محکوم سوی ده، مګر هغه ته څوک بندي کولی نه سي. نو د لپاره ټول یو تشویقي فند ده هغو کسانو ته چې زور واکل اړیکې لري او خپل پسې ځینې کسان لري. نو د پوه شي چې زه هر بار وکړه څوک ماته محکمه نه سي کولی. نو اوبه د سرچینې نه خړه کیږي تر څو چې لوړه مقاماتو ته مکافات او مجازات نه سي ورکړ کېدی موږ نه سو کولی چې فساد ورکه کړو. نو زه وایم چې د زموږ عدلي او قضایي سیستم دغه وایدار صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې موږ کنترول تفتیش لرو، څارنوالي لرو، پولیس لرو، اداره یا مبارزه با ستراتیژي فساد اداره لرو، مګر ټول یو ځای کار نه کوي. هر یو خپل ځان ته کار کوي که یو تورن کې بل هغه ته براحت ورکوي. نو د لپاره د خلکو باور له منځه ځي او دغه کسان چې پر فساد بوخت دی دوی به تشویق کیږي.
وای در صاحب خلک په دې باور دي چې نړیواله ټولنه له یوې خوا دولت په دې تورنۍ چې دلته فساد شته، دولتي چارواکي په فساد کې لاس لري، باید ښاغلي کرزي دغه نوې اداره چې جوړیږي له فساده پاکه اوسي او سربیره پر دې دغه دولت باید لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ښاغلي اوباما غږ وکړو چې په شپږو میاشتو کې فساد دغه پراخه فساد لمنځه یوسی، نو خلک وایي چې نړیواله ټولنه په خپله دلته په فساد کې لاس لري. په تیرو کلونو کې ثابته شوې ده چې ستر ستر داوطلبۍ او قراردادونه چې په افغانستان کې د بهرنیو کمپنیو یا شرکتونو یا هیوادونو لخوا شوي، په میلیونونه ډالر یې له افغانستان په فساد کې په لاس لرلو سره له افغانستان څخه وړي دي. څومره تاسو دغه مسله تاییدوئ چې نړیواله ټولنه په دغه فساد کې پراخه لاس لري؟
اول خو زه وضاحت وکړم، مخکې ما د عثماني صاحب ادارې په هکړه چې کوم خبر وکړه، ما هدف تنقید نه و، بلکې هدف مې دا و چې د افغانستان خلک باید له دې ادارې نه چې دې د رهبری او د همغږي او د حمایې وظیفه لري دومره توقعات ونه لري چې دا اداره به بالاخر فساد په دې ملک کې ختموي. ځکه چې محاکم او تفتیشي ادارات او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه د دې ادارې تر مستقیم لاس لاندې نه دي، نو بنان توقعات به ډېر زیات نه. راځم د تاسو دې سوال ته، زه خو چغې هم دا وهم په وار وار مې هم دا ویلي چې د افغانستان دولت مخکې له دې چې په دې پسې منډه کې چې غوا کې چا وړی، مخکې اول د تحلیل وکړي چې د اداري فساد د په کوم ځای کې. متاسفانه په دې ملک کې د تحلیل کلتور نسته. یو موضوع راځي، مطبوعات را اخلي، فرضاً یو اوباما ویلي یا یو بل صدر اعظم ویلي چې فساد ده، الی منډه کې چې فساد ده، یو ری راواخلي د وګوري چې فساد ده په کوم ځای کې. زه بیا وایم 80% پیسې خارجان په خپل مصرفي. تاسو به څو وخت مخکې په راپورونو کې اوریدلي چې یو ملک خپل صنعت راپور ورکړی چې موږ په افغانستان کې 4,000 قراردادیان لرو. دا قراردادان د افغانستان دولت قراردادیان نه دي، دا د افغانستان دولت د 40% انکشافي بودیجې قراردادیان نه دي، دا د خارجي ملکونو خپل قراردادیان دي چې ځان سره راوستي او هر ملک ځان سره بیا دی اصول دي. هر ملک ځان سره بیا هلته ورته قراردادونه ورکوي، کار ورته تسلیمي، هغې ورته کار کوي، راپور تکمیلي ورته ورکوي. نو د افغانستان دولت اول یو ارزونې ته ضرورت لري چې په مونږ کې د فساد کچه څومره ده. په مونږ کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله چې عثماني صاحب په خپل راپور کې ویلي په عوایدو کې مونږ مشکلات لرو، جدي مشکلات لرو. افغانستان چې په خپلو پښو تر اوسه نه درېږي، وجه یې دا ده چې مونږ په عوایدو کې مشکلات لرو، د ملکیتونو په غصب کې واقعا مشکلات لرو. دا هغه شیان دي چې قراردادونه او بودیجه، په دې شیانو کې مونږ دومره جدي مشکل نه لرو چې د افغانستان خلک ډېر زیات متضرر شي. ځکه چې دغه بودیجه او قراردادونه چې ټول راټول کړي، نو د افغانستان د ټولو انکشافي بودیجې 40% تشکیلوي، چې د 40% په مقابل کې دومره لوی عدد نه ده چې سړی پرې باندې د مالي اختلاس یو ډېر غټ حکم وکړي. ولې د عوایدو کې او په ملکیتونو کې موږ واقعا جدي مشکلات لرو. که خارجي
تاسو په دې توګه وایي چې د افغانستان په خپل ادارو کې ډیر فساد شته، په دولتي ادارو کې،
څه فکر کوم چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد کومه کچه څه ده؟ هغه تر هغه نه ډیره کمه ده چې کوم په خارجي ادارو کې موجوده ده. د افغانستان په ادارو کې ما مخکې ویل چې د افغانستان ادارې که فساد کوي، نو د ټولو پیسو په 40% کې کوي.
د خارجي ادارې چې تاسو وایي، بهرنۍ ادارې، هدف هم کومې ادارې دي؟ کوم ستر ادارې که داسې وړې وړې ادارې؟
ما مخکې ویل افغانستان سره چې څومره هیوادونه کومک کوي، راځي لږې وارزو وی ګورو چې کوم هیواد افغانستان ته څومره بلیونه ډالر ورکړي. او له دغه ټولو ما ځان سره حساب کړی، د افغانستان د مالی وزارت سره سب ارقامو خبره کوم، د افغانستان ته چې څومره پیسې راغلي، یوازې د 40% افغانستان دولت ته ورکړل شوی، باقي خارجیانو په خپل لاس مصرف کړي. هغه پیسې چې نه موږ په مصرف کې صلاحیت لرو، نه په قرارداد کولو کې صلاحیت لرو، او نه د دې صلاحیت لرو چې شي باید پیوکو، دغه پیسو حساب خو د افغانستان دولت نشي ورکوي. متاسفانه د افغانستان دولت چې د هر ملحوظ نظرت دا اواز خپل نه جګی چې تاسو خپل موږ سره دا حساب وکړي چې څومره پیسې مرا کړی چې موږ دغه پیسو حساب درکو. کور د افغانستان دولت بودیجې راوخلې، د هر وزارت ل او یا نه تر 50% پورې بودیجې د وزارتونو بودیجې چې دي د معاشات تشکیلې، نو بنان کم لکمه ل او یا نه واخره تر 50% پورې په افغانستان کې د څوک نه سجدا وای کړی چې ما معاش نه راغلی، یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس هم معاش رسیدلی. بنان د افغانستان دولت د او یا نه تر 50% پورې د خپل بودیجو حساب لري چې خلکو ته معاشات ورکړي. 25% واخله تر 40 یا 45% پورې دوی انکشافي بودیجه لري چې قراردادونه پکې کوي او د توافقنامې پکې کوي. نو دغه فیصدي چې تاسو د مالی دغه راوخلي فساد دومره حتی نه رسیږي لکه څومره چې د موږ په خارجي بودیجه کې دي.
لکه څنګه چې پویګو په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملی لار د لټون کانفرنس هم ادامه لري، خو د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو وړاندیز ښاغلی جوینده دغه کانفرنس ته څه دی؟
زما ځانګړی وړاندیز دا ده، اول چې باید پاک با اخلاص خلکو بې له کومه ارتباطاتو سره په دولتي لوړبرو مقاماتو کې مقرر شي، چې دوی خلکو ته او رئیس جمهور ته مسؤوله وي او حساب ورکړي، بل چې حاکمیت قانون ټول یو سن تطبیق سي. درېمه چې زموږ حکومتي چارواکو دا توانمندي ولري چې د نړیوالو نه پوښتنه وکړي چې دا پیسې چې تاسو د افغانستان د خلکو په نامه ورکوئ دا پیسې چیرې مصرف سو. هماسې چې نړیواله ټولنه زموږ نه غواړي چې موږ باید خپل حساب ورکړو، دا توانمندي به ولرو موږ هم چې د نړیوالو ټولنه نه داسې یو میکانیزم رامنځته کړو چې د هغه میکانیزم په اساس د هغوی نه پوښتنه وکړو. متاسفانه
موږ د چارواکو نه څوک پوښتنه ونه کړي.
زه وایم چې موږ دغه نړیوال ټولنه چیغې وایي او نارې وایي چې د افغانستان حکومت کې فساد ده، دا حکومت افغانستان باید خپل فساد چیشته نشته هر اندازه چې دی باید هغه معلوم کړي. مګر موږ هم دا توان مند نړیوال ټولنه زموږ چارواکو باید پوښتنه وکړي چې تاسو پیسې کوم ځای کې مصرف. متاسفانه داسې مقررګانې په دولتي چارواکو کېږي چې دوی دا ژبه نه لري چې د بین الملل ټولنې نه پوښتنه وکړي. دا ضرور ده داسې چارواکي وي چې خپل حساب هم په روښانه توګه ورکړي او دا توانمندي هم ولري چې د نړیوال ټولنه پوښتنه وکړي چې دا پیسې چې
دی یعنې دا مثلا باید د کنفرانس
باید طرح شي تر څو چې دغه طرح نه شي رښتیا چې دا شل فیصد د نړیوالو کومکونه د افغانستان دولت راځي. باید دولت دا حساب ورکړي. تاسو وګورئ دغه وروسته له سومالیا نه موږ دوهم یو واتسو په ترانسپرنسي انټرنیشنل کې چې موږ لاخر نه دوهم نو داسې د توانمند باید وي چې موږ باید د نړیوال ټولنې ته شفاف حساب ورکو او د هغوی نه پوښتنه وکړو چې تاسو هم باید شفاف ورکړي.
ښاغلی وایي ډېرې تاسو وړاندیزې تاسو ځانګړي وړاندیزونه دغه کنفرانس ته کوم دي؟
زه په افرادو باندې ډېر حساب نه کوم. زه فکر کوم چې که سیستمونه موجود وي نو افراد هم پکې کنټرول کېدای شي. تاسو بلیدلی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د صدر اعظم او د رئیس جمهورانو په کچه باندې د فساد قضیه رامنځته کیږي، ولې سیستمونه موجود دي نه دغه مخنیوي کوي. زه څو مشخص وړاندیزونه لرم. اول خو دا چې د اداري فساد په حق باندې چې کوم قوانین موجود دي په افغانستان کې د دې باید بیا کتنه وشي، او په دې کې د موږ د منطقې چې کوم هیوادونه دي چې نغې له موږ سره مشترک مشکلات لري دغه له موجودو قوانینو نه پکې استفاده وشي. فعلا د افغانستان چې کوم قوانین دي دا متاسفانه چې د دې مقابله لپاره ډېر کمزوري دي. تاسو وینئ چې خلک نیول کیږي بیا خوشی کیږي، دا قوانین په خپل ذات کې مشکلات لري. دویمه مهمه موضوع چې زه غواړم پیشنهاد کوم هغه د مربوطه ارګانونو د وظایف واضح کول دي. چې معلوم څه چې بل اخر د دغه کار مسولیت چا په غاړه ده؟ یو نفر بندیکي، بل خوسیکي، بل برات ورتور کوي. نه معلومیږي چې په دې سیستم کې د تداخل وظیفوي مزیت نه معلومیږي چې واضح د کوم ارګان چی مسولیت ده. چې هم ارګان به خپل وظیفه ماسې مخ کې وي. بل مهمه خبر د خلکو سره مستقیم تماس ده. د افغانستان دولت باید داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د فساد سره د مقابله په حق له باندې د خلکو سره مستقیم تماس ولري. خلک خپل نظریات ورکي، خپل مشکلات ورتوي، د خلکو د مشکلاتو پر وړاندې خپل اقدامات وکړي. بس پکوم او پیشنهادوم هغه د داسې یو فوق العاده سیار ټیم په ملي او په ولایتي کچه باندې داسې یو ټیمونه رامنځته کول دي چې په کوم ځای کې د فساد یا د بډای اخیستنې راپور ورکول کیږي دا ټیمونه الته ورسیږي، تر څو په جامعه کې داسې یو حراس پیدا شي چې کما رشوت واخیست نو کېدای شي د دروازې شاته څوک ولاړ یو ما ونیسي، تر څو چې داسې د خوف یو فضا قائم نه شي چې خلک په دې وېریږي چې کما رشوت واخیست نو ځنی ول کېږم، ما که رشوت واخیست عاجل وظیفه لاسه ورکوم. نو ډېر زیات امیدواري ده ان شاء الله د دې سره به اداري فساد ډېر ټیټ شي.
تاسو نه مننه قدرمن دوستانو، زموږ نننې ګردې میز په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په اړه ځانګړې شوې زموږ ملمانه ولسی جرګې غړی میر احمد جوینده، افغان کارپو ډاکټر عطا الله واحدیار. تر بل ګردې میز مو په پاک الله سپارو. خدای مو مالش.